په معاینات ورته وکړي او مشخص دوا به ورکړي. راغلو دویم برخې تداوي ته چې هغه جراحي تداوي ده د هیمروید. په جراحي کې البته په څو کټګوري دغه تکلیف کیدای شي چې تداوي شي. اول موږ ورته ربر بند لایګیشن وایو، هغه مریضان چې خونریزي لري په دوامدار شکل او معمولا په اوله درجه دویمه درجه د داخلي هیموریت په دې ګروپ کې دوی یا دریمه درجه کې موقعیت لري.
ښه ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی ته د پښتنه اخلو بیا برزو دې مسلې ته مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله السلام علیکم. خو د سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته او تاسو کې امکات ورکړي کوم.
وعلیکم
السلام. ښه
اجي صاحب مهرباني وکړئ.
تشکر ډاکټر صاحب، یو تکلیف لرم د شپې لپاره ماته پیدا کېږي، کوم وخت زه استراحت کوم؟ نشې دې سوزاک کوي، دې سوخ کوي، دې سخت سوخ کوي او غواړه داسې طبیعت راشي چې باید تشناب ته لاړ شم. کوم وخت چې تشناب ته ځم کوم شی نه وي، بیرته دغسې راځم، له خوبه مې باسي او ډېر سخت شل دقیقې پنځه ویشت دقیقې مې نشین ډېر سخت زرد سوزاک کوي. عمر مې د څلوېښت کلو دی ډاکټر صاحب.
ښه صاحب، زما پوښتنه دا ده چې د قسمت چې د سوزش کوي دلته آیا کومه کتله کومه دانه تاسو تاسو احساس کوئ؟
نه 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 ډاکټر صاحب، د خدای په فضل نشته، هېڅ نشته. هو داسې احساس کوم لکه دننه چې کلمه سوخ کوي، چې د نشین خولې ته داسې
بله بله. خا تاسو کوم معاینات شې نه دي کړي ډاکټر ته نه لړ؟
نه نه نه، تر اوسه پولیس نه ډاکټر ته تللم، هیڅ تک اولین خبره مې تاسو سره وکړه ډاکټر صاحب، شرمېدل ما چاته مې نه وویل، اوله خبره مې تاسو ته وکړه.
ښه ښه، اجي صاحب خپله پوښتنه وکړه، خو ما څو پوښتنې درلودې چې د تلیفون قطع شو. دا خارج البته عوامل هغې بس لږ څه ډېر دی، یعنې دا که ووایو چې هیموري سره یا بواسیر سره ارتباط ورکو، هم کیدای شي ما مخکې ووایو چې یو شکل د هیموریت چې دغه اوله درجه هیموریت اکسټرنل هیموریت موږ ورته وایو، په درجو کښې نه راځي اکسټرنل هیموریت. په دغه هیموریت کې کیدای شي چې د مریض سره یو بلجنګ یا یو کتله د مقعد په ناحیه کې دلته پیدا شي. البته دغه هغه جل دی چې دغه د انودرم ساحه موږ ورته وایو چې د کلمه ختم کیږي، یعنی نرمه ساحه په جل تبدیل کیږي، په دغه قسمت کې یو پړسوب پیدا کیږي. دغه پړسوب د دې سره کیدای شي چې خارښت هم موجود وي، ځکه ما در صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه ولې د زواب چې د دې سره یو کومک وشي. ښه خبره دا ده چې دوی د دې مقعد ناحیه همیشه پاک وساتي، یعنی په خپل حفظ الصحه کې کوشش وکړي، ځکه دا ناحیه هغه ناحیه ده چې همیشه د انتان سره په حساب ملوثه ده، د میکروبو سره. که دوی پاکه وساتي، یعنې یو سبت چې موږ ورته هغه واخلي. ځینې ملمونه هم شته چې صرف کیدای شي موقتي ګټه وکړي، یعنی هغه وخت چې دوی استفاده کوي دا تکلیف به یې ښه وي ورسره. ولې ښه خبره چې دوی سره ډېر کومک کړی شي، هغه حفظ الصحه ده چې دوی باید همیشه پاک یو انتیسپټیک نه استفاده او کې هغه سایه پاک کی، او که خدای نه خواسته د دې سره ښه کیږي، نو دوی باید یو دغه مواد یو معاینه باید وشي که کوم انتان میکرو وي. کله کله کیدای شي ځینې وړه وړه موږ چینجي ورته وایو، کیدای شي چې هغه وجود ولري، هغه بیا په لابراتوري معاینه کې تشخیص کیږي چې مشخص دوا چې وخت انشاءالله به دې به دې مشکل نه خلاص شي.
بله ډېره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ، بل اوریدونکی دی له هلمند نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او ښاغلي ډاکټر صاحب ته چې جوړ
اوسئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
د هلمند ولایت څخه نه دا محمد نوري لین ته راغلی یم. د ډاکټر صاحب څخه مې وغوښتنه ده، زموږ پوښتنه ده چې زموږ راډیو ده دا څو ګرمایش لري، د تېره وخت د دې علاج دا اوس علاج لري دا ما چې زموږ مریضي کې نه لري.
نو دا موضوع خو زموږ د بس نه به خارج وي، دا به یو اورتوپیدي بس ته پرېږدو، یو ډاکټر صاحب چې د اورتوپیدي وي کېدای شي هغه باره کې معلومات ورکړي.
بلی، که د یادې ناروغۍ په اړه تاسو کومه پوښتنه یې نو مهرباني وکړئ. فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، راځو جراحي ته، چې په څو ډولونو باندې ویشل کېږي؟
مخکې مو وویل چې په څو کټګوري باندې دا تقسیم شوې ده. زه په ترتیب په خلاص ډول تاسو ته لږ لږ معلومات درکړم. یو رابر بند لګیشن ورته وي. لګیشن په دې معنی چې دا خپله کتله تړل کېږي. البته اول باید دا مریضان کټګوري شي په کوم کې دا استدباب لري. مخکې مو وویل چې په اوله درجه، دویمه درجه، درېیمه درجه، البته داخلي هیموریت چې کتلات په داخل کې دي، په بیرون کې نه دي، دې سره دا استدباب لري. دا مریضان معمولا خونریزي لري او دغه د دې میتود نه کېدی شي دوی سره د دې نه استفاده وکړو. البته یو له دوه سانتي متره دغه د دینتیت لاین یا دغه لاین چې ما د کانال د کلمه ختم کېږي د ریکتوم سره وصل کېږي، په دغه قسمت کې دغه موریدونه موقعیت لري چې دا د همدې وسیلې په واسطه نیول کېږي د داخل د دې سخت. البته دا وسیله د زنشم کړی چې دا تشریح کوم دلته چې دا سره کوم وسیله ده، ولې داخل کېږي، تړل کېږي، او یعنی لکه یو توفنګچه غوندې داسې فایر کېږي او هیموریت قطع کېږي، او بالاخره بعد یو څه وخت نه دا ناحیه چې ده په نیکروز تبدیلېږي، یعنی دا غوښه خپله رالویږي او د نسج سترنګولیشن طرف ته ځینې وینه ورته نه رسېږي. صرف یعنی داسې په ساده ډول هم په یو تار غوندې کې ووایو چې دا پړسوب تړو، وینه ورته نه رسېږي او بلاخره په آخر کې د خپل لویږي. دا یو طریقه د تداوی ده. بل تداوی معمولا موږ ورته انفراریت فوتوکوګولیشن ورته وایو. دا هم هغه هیموریدونه یا هغه بواسیر چې په اول دویمه درجه کې وي، د دې دغه اپیکس یا د سر یا راس د دې کتلې یا د دې دانې دې ته دغه شوا ورکول کېږي. ورو ورو خپله دغه کتله یا دغه پړسوب یا توکمه چې ورته وایو دا په نیکروز تبدیل کېږي. نیکروز موږ هغه حالت ته وایو چې هغه ژوندی نه ده، یعنی ورو ورو دغه اروا د لاسه ورکوي، یعنی وینه ورته نه رسېږي، رګونه تنګیږي، بالاخره رګونه چې تنګ شو دا سا یو بې جان سا، یعنی چې ژوندی نه ده او بالاخره رالویږي. دا دویمه تداوی ده. په درېیمه کټګوري کې معمولا موږ سکلیروتراپي ورته وایو. سکلیروتراپي که داسې ساده ووایو، ځینې مواد دي چې موږ ورته فینول ورته وایو په یو غوړو موادو کې، هغه زرخ کېږي د دې کتلاتو بیس ته یا آخري قسمت ته، او بالاخره د کتله د بینځي، یعنی خپل رالویږي. دا دریم طریقه ده. ځینې خلک ورسره آشنایي لري او بالاخره دا کتله په فیبروز مواجه کېږي. فیبروز موږ حالت ته وایي چې کله کېږي، یعنی نور وینه نور نه ورکوي. د دریم شکل د تداوی ده. څلورم شکل معمولا جراحي ده. جراحي بیا په دې معنا چې مریض د کتلې باید د جراحي عملیې په واسطه لرې شي.
غریب الله له زابل نه په لیکه کې د دوی پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. ډېره مننه. دغه دوه درې پوښتنې به ډاکټر صاحب حتمن ځواب کړي. تاسې مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.
د ورور ته باید داسې ووایم چې یو خو دوی ووي چې دا تداوی نه لري. دا اصطلاح به سمه نه وي چې ورته وایي چې تداوی لري. اکثریت مریضان په دې د بواسیر تکلیف که پیدا کوي، نو که ډاکټر هم ورته وایي چې عملیات به وکړي، د مشکل نه بستا دا مشکل به رفع کړو د جراحي په واسطه. دوی متاسفانه همیشه یو منفي نظر لري. وای چې ډاکټر صاحب زما فلانی دوست یو ور دوه ور عملیات کړی دی او نتیجه هم نه ده اخیستې. ټول مریضان به په دې کټګوري کې باید رانه ول، دا به سم قضاوت نه وي. تداوی لري داسې کوم خدای نه خواسته مشکل تکلیف نه دی چې مریضان زمونږ اورېدونکي وډر شي چې والله دا تداوی نه لري نو زه باید عملیات ونه کړم او تداوی هم باید ونه کړم، خو چې نه کوي نو لارې چې ده ما مخکې وویل چې دا په کټګوري باندې تقسیم کېږي. ځینې د دوا سره جوړېږي، ځینې د جراحي سره جوړېږي، ځینې هغه خبرې دي چې باید مریضان خپل مراعات کړي. هغه چې په هغه کې مثلا دغه سټایل د ژوند وایو چې یو څوک څه رقم ژوند کوي، چې خوري، کومې میوجات استفاده کوي، یا په ورځ کې دی اوبه چښي نه چښي، دا ټول عوامل رول لري. بنیه یې څنګه ده؟ یو څوک دی مثلا ډوډۍ نه خوري، ډوډۍ سره یا کوم تکلیف لري، یا علاقه نشته، یا مشکل چې دی بل کوم تکلیف لري، ولې د هغې په نتیجه کې دا تکلیف ورته پیدا شي. مثلا یو سپینګیری دی، سن یې شپېته کلن دی، یو بیا کلن دی، دا د پروستات تکلیف لري. پروستات یو غده ده چې د مثانې په خوله کې ده، او دا پروستات غټېږي، او دا باید خپل تداوی وکړي. یعنی په دې معنی چې د یوروجي ډاکټر ته لاړ شي، د پروستات باید عملیات شي، د غلاره د بندش باید خلاص شي، چې دا نورمال شکل ادرار وکړي. مګم دا سپینګیری نه ځي ډاکټر ته نه ځي، یو څه وخت بعد ورسره ایموریده هم یو ځای کېږي. نو په دې کې مشکل تکلیف په خپل شخص کې دی، ځکه اول تداوی کړي و د دوی مشکل ورته نه پیدا کېدو. مثلا یو څوک د یو کتله لري په کولمو کې، هغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي، بواسیر ورسره یو ځای پیدا کېږي، ځکه دا په کولمو باندې فشار راوړي. پروستات هر ورځ تشنب ته دی، زور وهي، زور چې وهي دغه رګونه چې د آخري قسمت دی مقعد کې دي، دا پړسیږي. نو په سکندري شکل، یعنی په ثانوي شکل، دغه تکلیف دوی ته پیدا شو. یعنی دغه عوامل دي چې خلک باید متوجه شي. ورته راغلو د دې ورور سوال په باره کې، خوراک داسې کوم خاص خبره نشته چې موږ چې دغه ډوډۍ تاسو خورئ که دا د بل ډوډۍ وخورئ نو تاسو ته هیموریډیا بواسیر پیدا کېږي. نه، ډوډۍ پورې ارتباط نه لري. ښه خبره ده که څوک غواړي چې ورته هیموریډیا بواسیر پیدا نه شي، یا که فرضاً پیدا کېږي ورسره د دې مشکل نه موقتي ښه وي ورسره جوړ وي، ښه خبره ده چې په میوجه د په د ډوډۍ په تقسیم اوقات کې میوه باید 100% شامل وي، اوبه جوس باید 100% شامل وي. یعنی هغه میوجه چې موږ ورته فایبر ورته وایو، فایبري غذا دی، تری فایبر، دا ټول باید په شامل وي په دې غذا کې. یعنی ډېر کلک شیان لکه وچه ډوډۍ، مثلا زموږ په اطراف کې ډېر مرواج دا ده چې شروع ډېره خوري، وچه ډوډۍ ډېره خوري، وریجې ډېره خوري، دا نو هغه غذایي مواد دي چې دا تقریبا د دغه ورور سوال سره لږ څه تطابق هم کوي. که ورته وایو چې حساسیت حساسیت دی، نو دغه ډوډۍ ته حساسیت لري، په دې معنی چې ډېر وریجې مه خوره، ډېرې ډوډۍ مه خوره. کوشش وکړه چې د خپل معده تقسیم کې په څو حصو اعظمي قسمت کوشش وکړه چې میوجات او ترکاري باب ته اختصاص ورکړي، یو کم قسمت بیا نو دا نور ډوډۍ ته مثلا یا هر غذایي هغه چې ده هغه وخوري. پرهیز دی وی چې آیا داسې کوم شی شته سړی پرهیز وکړي؟ همدغه شان چې ما وویل چې مثلا لکه وچه ډوډۍ، وریجې شوې، یا فرضاً هغه کلک غذایي مواد چې ده، دینه کېږي چې تاسو پرهیز وکړي چې هضم یې لږ مشکل ده، نو هغه کېدای شي تاسو ته سبب د قبضیت شي، او بالاخره د قبضیت په نتیجه کې تاسو ته بیا بواسیر پیدا شي.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه باید د دویم ځلې بواسیر د اخته کېدو مخنیوی وشي؟
ښه خبره دا ده چې هغه څوک چې ورسره جراحي پروسیجر اجرا کېږي، یعنی په دې معنی چې دی په اول ځل تکلیف د بواسیر لري، عملیات ورته کېږي، ولې دویم ځل بیا ورته پیدا نه شي، ښه خبره دا ده چې ځینې نقط په نظر کې ونیسي. هغه چې خپل ډاکټر نه پوښتنه وکړي چې زما دا تکلیف ولې پیدا شوی و، آیا زما په غذایي موادو کې مشکل و، واقعا زه چې مور نه پیدا شوی وم دغه رګونه مشکل درلودو، دا اصلاح شول، آیا کوم کتله وه زما په کولمو کې چې تاسو هغه تداوی کړئ، هغې نه بعد دته ماته نه پیدا کېږي، یا مخکې چې ما وویل چې سکندري عوامل هغه ثانوي هغه چې دي، آیا هغه تداوی شوي دي مکمل شکل؟ ډوډۍ هم رول لري. نو هغه کېږي چې خپل د دوی ډاکټر چې ده دوی ته مکمل معلومات ورکړي، ځکه هغه دوی دوی نه مخکې یو استجواب کړی دی چې دا تکلیف ولې پیدا شوی دی، هغه ورسره ډېره مرسته کړی شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، خپرونه ځانګړې شوې وه بواسیر ته، چې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی په اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات یې راکړل. د خپرونه همدلته پای ته رسیږي. ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه.
مهرباني، کور مو آباد.
دوستانو، له تاسو هم ډېره مننه کوو. د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هېروئ. د الله په امان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.